افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. له افغانستان سره د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو همغږي اداره یو چا وایي ښځې باید د بشري مرستو د چارو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې حیاتي ونډه ولري. او چا نن په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه ونډې باید درناوی وشي هم وساتل شي. په عین حال کې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند وایي په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز به ناوړه پایلې ولري. انګلند په یوه ټویټ کې ویلي شپږ میلیون وګړي به له قحطۍ سره مخ شي، شپږ لکه ماشومان به له زده کړې محروم شي، دیارلس نیم میلیون وګړي به له پاکو اوبو بې برخې او څوارلس اشاریه یو میلیون وګړي به هم د خوندیتوب له خدمتونو بې برخې شي. انګلند نن مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي و شورا یې چمتو ده چې سر له سبا په دې هېواد کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو په دې شرط چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د دې شورا د ټولو ښځینه او نارینه کارکوونکو پر مخ خنډونه لرې شي. د پاکستان له زندانونو خوشې شوي درې سوه افغانان تېر شپه د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ ته ورسېدل. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې یو شمېر دغه خوشې شوي افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شکایت کوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی دی. هغه ادعا چې د بشري مرستو یو شمېر مدافعانو له دې مخکې هم په یو ډول تایید کړې وه. د طالبانو چارواکو وړم ورځ وویل په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او په کراچۍ کې د قونسلګرۍ د هڅو په نتیجه کې 1540 بندیان د پاکستان د لر زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته یې د لیږد بهیر پیل شوی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي او د افغان بندیانو یوه مدافع وکیله منیزه کاکړ وړمه ورځ په یوه ټویټ کې اندېښنه ښودلې وه چې د کراچۍ په زندانونو کې لا هم د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 800 افغان کډوال بندیان دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هیواد راتلونکي درې کلونه له خپلو نړیوالو شریکانو څخه 8 میلیارډ ډالر مرستې ته اړتیا لري چې د تیر کال د ویجاړوونکو سیلابونو له امله دا ځپل شوی هیواد ورغوي. شریف دغه څرګندونې نن له پاکستان سره د مرستو په اړه د جنیوا کنفرانس ته په وینا کې وکړې. دغو سیلابونو چې د اقلیم بدلون عامل بلل شوی په پاکستان کې چې له مخکې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی ډېر ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. لږ تر لږه د 1500 کسانو د مړینې تر څنګ ویل شوي شاوخوا 8 میلیون وګړي له خپلو سیمو کډه کولو ته اړ کړي دي. د ایران قضایي ادارې په وروستیو مظاهرو کې د ایران د امنیتي ځواکونو د دریو غړو د وژلو په تور په اعدام د دریو نورو مظاهره چیانو د محکومېدو خبر ورکړ. دغه مظاهرې چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې پر سر له څه باندې دریو میاشتو راهیسې پیل شوي په ترڅ کې په اعدام د محکوم شوو کسانو شمېر 1200 ته رسېدلی دی. تر اوسه پر 4 د اعدام حکم تطبیق شوی او د 2 کسانو د اعدام سزا د ایران د سترې محکمې د فیصلې له مخې ځنډول شوې ده. اوکراین وای په ختیځو ښارونو بخمت او سولیدار کې د واګنر ډلې د وسلوالو په مشرۍ د روسي ځواکونو حمله په شاته مولې دي. کیف پاین هلك خبرداري ورکړي چې موسکو پر راتلونکو اونیو کې پر اوکراین وی بلې لوی حمله ته تیارې نسی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیر شپه په یو وینا کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په سولیدار کې په سخته جګړه کې هر څه سخت ستونزمن دي خپل مورچلې ساتلې دي. د اوکراین دفاع وزارت ویلي دښمن له مختلفو لورو ډیره هڅه وکړه او د واګنر د جګړې تکړه حرفوي ډلې رامخ تکړې خو امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبولي او ورته ډیر تلفات واړول. بخمت او سولیدار د اوکراین په ختیځ کې د دونباس هغه سیمې دي چې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د خبرونه د انټرنیټ او د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاره هم د شپې په ژوندۍ بڼه لیدل یو او ریدل شي او وړاندې په خبرونه کې د ناروې د کډوالو شورا مشر د طالبانو لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز د دوام په اړه د ناوړو پایلو خبرداری ورکوي.
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نشو رسولی.
په دې اړه به د اقتصادي چارو له یوه شنونکي سره هم خبرې وکړو. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر وایي د موسیقۍ ډله د افغان ښځو د عدالت غوښتنې په تړاو د 2 سندرو پر جوړولو کار کوي. نامتو سندرغاړي نغمه هم ورته خبره کوي.
زما ډیر فوکس په هغه سندرو باندې ده چې دا اوس زموږ انجنکیانو باندې پابندي لګېدلې ده.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي که د نجونو او ښځو پر تعلیم بندیز لرې نشي ډېر خصوصي پوهنتونونه به وتړل شي.
15 پانتونونه همدا اوس دې ته حاضر دي چې کام رسانی موده وغځول شي، خپل پانتونونه وتړي، خپل پانګ او سرمایه نور هیوادونو ته انتقال کړي.
د پاکستان له زندانونو خوشې شوي یو شمېر افغانان چې نوي د کندهار سپین بول ډک ته رسېدلي د پاکستان د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک څخه شکایت کوي.
تقریبا ما سره ټوټل وی 1,15,000 روپۍ افغانۍ وی او دو موبایل وی، هغه مو اخیستل هلته په اف آی آر کې نه دي لیکلي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو دا خبرې مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند ویلي شورا چمتو ده چې سر له سبا بیرته په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي، خو په دې شرط چې ښځینه او نارینه کارکوونکو ته اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې له قید و ځنډ پرته ټول امکانات برابر شي. ښاغلی ایګلند چې پرون کابل ته تللی دی ویلي چې د خپلو هڅو په ترڅ کې غواړي چې کندهار ته لاړ شي او د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخوند سره هم پر دې اړه خبرې وکړي او له هغه به وغواړي چې پر ښځو د کار کولو بندیز سمدستي لغوه کړي. دا موضوع زما همکار امید زهیرمل تعقیب کړې ده، همدا شېبه سره وصل دی. زهیرمل صاحب، د ښاغلی ایګلند د وروستیو څرګندونو په اړه او دغه راز په دې برخه کې د نورو خواوو د څرګندونو په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته مهرباني.
مسلم زبای له نویو اندېښنو را پیل کړم او چا چې په افغانستان کې او همدارنګه په نورو هیوادونو کې د بشري مرستو د همغږۍ په برخه کې کار کوي، هغه یو لړ فیټونه وکړل او ویل چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو ونډه حیاتي ده او دې ونډې ته باید احترام وشي. که څه هم د ان آر سی مشر یان ایګلند پرون افغانستان ته راغلی و او ځینې مرکې هم کړې وې، خو د مرکو تر څنګ کې مازیګر ناوخته څو ټویټونه هم وکړل او یو شمېر لړزونکي ارقام یې خپاره کړل. په دې معنا باندې که چیرته په افغانستان کې د نادولتي مؤسسو فعالیتونه بند شي کومې ناوړه پایلې لرلی شي. هغه وویلې که چیرته په غیر دولتي مؤسسو د ښځو په کار بندیز همداسې دوام وکړي، 6 میلیونه وګړي به قحطۍ سره مخامخ شي، 6 لکه ماشومان به زده کړو محروم شي، 15.5 میلیونه وګړي به له پاکو اوبو بې برخې شي او 14.1 میلیون وګړي به هم د خوندیتوب له خدمتونو بې برخې شي. انګلند وړاندې هم ځینې اندېښنې شریکه کړې وې، ځانګړي ډول پرون یې اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کړې وه او په هغه کې ویلي وو چې د طالبانو داخلي کشمکشونو او تر پای سختدریزو فرمانونو چې د جون او خوځو پاړه باندې خبرای د افغانستان او د افغانستان راتلونکي اقتصاد او افغان ملت لوړ خطر سره مخامخ کړی دی. هغه په دې هڅه افغانستان ته راغلی چې ګوندې ولاره پیدا شي تر څو خوځې اونچونی وشي کولای بیرته پنا دولتي مؤسسو کې خپل کار ته دوام ورکړي او د افغانستان اوسنۍ بحران سره مخ یا بلکې په بحران کې شته اقتصاد تر لږه په سرخ باندې راشي او خلک وشي کولای په ځانګړي ډول هغه چې بشري بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د ژوند سرخي وچرلېږي. هغه ویل دا هڅه کوي چې لاړ شي کندهار ته او انتر طالبانو مشر چې د دله قوله دا فکر کوي چې مهم فرمانونه علامه غزي راځي هغه سره وګوري. کساب دا احتمال ویل چې شاید هغه ورسره ونه ګوري، خو دا به هڅه وکړي چې هغه ته نږدې کساب سره خبرې وکړي تر څو څه اغېزمن ثابت شي. هغه ځینې نور مسایلو ته هم په خپله مرکه کې اشاره کړې وه. هغه دا چې ما د طالبانو د اقتصاد د وزیر سره وکتل، هغه دا وویل دا سمه ده چې اوس یو منجمد حالات دی او دا باید داسې نه واوسي او دا اړینه ده چې د بشري مرستو رسول په برخه کې باید ښځه ونډه ولري، خو وضعیت داسې دی چې پرېکړه له بل ځای یعنې له کندهار کېږي. د اسوسییټډ پریس اژانس ځنیو د نادولتي مؤسسو له څونورو مشرانو سره خبرې کړې وې. نمونه یې په راپور کې نو واخیست، خو ویلي وو چې په کابل کې یو شمېر طالب مشران په دې تصور کې دي او دوی ته دا تصور هم ورکړی چې دوی غواړي چې ښځې ولاړ شي نادولتي مؤسسو کې کار وکړي، خو مشکل دا دی چې دغه فکر د کندهار سره په تضاد کې دی او اصلا پرېکړه له هغه ځای راځي. اندېښنې داسې معلومات راکېږي نور چې په افغانستان کې هم دا اوس میلیونونه انسانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که په وخت ورنه رسیږي هغه اندېښنې چې وړاندې ما ذکر کړي شاید په عملي ډول باندې وي.
امید زهیر مل، تاسو نه ډیر مننه. بیا هم پام دې موضوع کې تم کیږو. د اقتصادي چارو شنون کوي محبت نبی افغان هم همدا شپه د فیسبوک لاره سره وصل دی. خغلی افغان خبرونه ته خراغلاست د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند دغه خبرداري تاسو څومره جدي بولی چې وای کچېری په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لغو نه شي او همداسې دوام وکړي نو ممکن د ډېر ناوړې پایلې ولري.
مننه نوري صاحب سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته او میلمه ته. وو لکه څنګه چې کله نه اسلامي امارت دا پریکړه کړلې چې ښځو ته باید مؤسسو کې انجوګانو کې اجازه ورنه کړل چې په دې بندیزو لګاو لګیرو بدو پایلو سره مخ شو او د حکومې پریکړې چې سوي دي او دغه وسه د حکومې نه دولتي مؤسسې کوي دا د موږ ملت لپاره یو بدبختی ده او د موږ د ملت لپاره په دې سخت شرایطو کې په دې سخت بحراني حالت کې یو نور امتحانو سره مخ کېده دي ځکه دلته زموږ راغلي دا دلته فقر ده بیکاری ده او د نظام درته اکثر اقتصادي سکوت ده نو دا په اقتصادي اقتصاد په لاره ډېر بد پایلې لري او دا اوس هم افغانان له سختو شرایطو نه تیریږي نو په دې موسسه کې خدای نارې موسسه کې تقریبا 5000 پورې کسانو کار کاوه چې هغه بیکار کیږي هغه سره هغه د ځوان چاره دغه معاشاتو نه مختوړلې د موسسو ته بل خارجه پیسې راتلې لر براتلې چې هغه دلته په اقتصادي ډګر کې د افغانانو په راکړه ورکړه کې یا د افغانانو په صوبات کې ډېر رغم درول لار یو دي مو سينه د نور مو سوزو هم دغه څه د کول
افغان سره یوازې د ناروې د کډوالو شورا نه ده بلکې لکه چې دغه بندیز لګول شوی ویل کېږي چې یو نیم سل ماسو خپل کارونه بند کړي دي په افغانستان کې دغه وضعیت په پام له مختلفو لورو د پرخزو د خزو پر کار کولو د بندیز لغوه کېدو غږونه اوچتېږي. فکر کوي چې طالبان به دې ته غاړه کېږدي چې دغه پریکړه بیرته واخلي؟
ولا موږ چې شرایط ته ګورو وضعیت ته ګورو یو ګونګ حالت ده دغه حالت دغه وضعیت که علمي پلوه دې فکر وسي سوچ وسي دغه پریکړه چې وسولې ښه به دا وه چې د دې په جای دی د اصلاح لاره غوره کړې وای او میکانیزمونه یې جوړ کړي وای یا یو قانون جوړ کړی وای یا یو تګلاره ښه ورته ویلي وای چې ښځې څړي باید بیل کارو کی په بدیلو لارو فکر کړی وای دا به د دومره منفي فایل نه لرل کدا به کومه پریکړه چې دی وسو کړل ځکه دا په اوسنۍ حالاتو کې یو نیم کال وو ته خصوصا په دې یخ زمي کې چې دی دا پریکړه وکړه دا ډیر غټه ځای و غټه پریکړه و او کدی وس واخلې هم
افغان صاحب
دغه تشه دغه تشه چې په داسو څو کم وخت کې را مختص ولا دا د دې برتر د کېدل به یو څو وخت ونیسي خبر دا وځي د بدیدو لار فکر کړی
ام دا خبره کوم چې اوس طالبان وخت رسیدلی دی یو مسول چارواکو په حیث یا دی یو مسول حکومت په حیث د خپل وګړو د ستونزو د هواري مسؤلیت لري. آیا د نړیوالو پرته دوی ته هم دغه موضوع مهمه نه ده چې افغان ولس اوس لډیرو ناخوالو سره مخامخ دی؟
دا چې د افغانستان کې د ما په شخصي نظر کله هم چې واکداران څه ودی هغه افغانان چې واک تر رسیدلی دی هغه سره بیا د ملت غم یو څه را کم شوی هلته نه کله چې دوی په قدرت کې نه ډیر غم یو سره یې کله چې قدرت ته ورسیږي ځکه په دې سختو اقتصادي شرایطو کې باید د ډیرو موضوعاتو تیر سی یا ډیر سوچ ورته وسی ډیر فکر ورته وسی په جای دی سی یو دم پریکړه وسی او هر څه له باینه وړي ځکه دلته دنیا د موږ اقتصاد په پخونه د ولار موږ له هر پلاوه په بندیزونه را باندې لګیدل دي له هر خوا په موږ باندې دی یو بد شرایط راغلی په جای دی سی دغه سی پریکړه کوي یا دغه سی پریکړه کوي پریکړه وکړه په بدیل لارې سوچ کړی وای او را پریکړه چې کوي هغه کې باید هر اړخیزه سوچ ورته وسی او هغه افراد او اشخاص نظام کې دي چې هغه پپویږي چې دې ناوړه فایل لري هغه باید دې مخاوني چې ځکه
مننه افغان صاحب
شرایطو کې دنیاوال موږ نه پری دي چې په دې پیلي شرایطو کې نور هم هغه غواړي چې موږ باندې بندیزونه لګیاوي دې زور وټول ملت وځي دا له چارواکو نه نسی وته
مننه کور ودان د اقتصادي چارو شننکې محمد نبی افغانو
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي
او اوس به هم د طالبانو له لوري د خزو د تعلیم د بندیز موضوع ته مخ کړو. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي که چیرې دغه بندیز همداسې دوام وکړي نو ډیر خصوصي پوهنتونونه به وتړل شي. دغه راز د ایران د تهران پوهنتون هم ویلي دي چې افغان خزو ته افغان خزینه محصلینو ته سکالرشپونه ورکوي. دا موضوع زما همکارې سنا کاکړ تعقیب کړې ده. اغلک زموږ همکار تعقیب کړي همدا شبرا سره دی. مهرباني په دې اړه ورستی جزئیات څه دي؟ له اغلی کاکر سره زموږ اړیکه پرې شوله او اوس به یوې نړیوالې موضوع ته مخه کړو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې نن په جنیوا کې د پاکستان سره د بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو کانفرنس پرانیستل شوی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې له خپلو نړیوالو شریکانو $8 میلیارډ رو مرستې ته اړتیا لري چې د وروستیو سیلابونو له امله ویجاړې شوي پرې ورغوي. د زموږ د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ دا موضوع تعقیب کړي همدا شبرا سره وصل دی. کاکړ صاحب، د جنیوا د کانفرنس په باب وروستي پرمختګونه څه دي؟ تر اوسه پورې نړیوالو له پاکستان سره د څومره مرستو ژمنه کړې ده؟
تر اوسه پورې سلامونه. تر اوسه چې کوم دغه کانفرنس دی، د کانفرنس په دې کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او نورو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبري وکړي. بهرال نتیجه دار رسیدلې چې پاکستان سره تر اوسه پورې د $8 میلیارډ څخه زیاتې ژمنې شوي دي، چې په هغه کې نړیوال بانک سي دي هغه د $2 میلیارډ، اسلامي پرمختیايي بانک د 4.2 میلیارډ په درې کلونو کې دور کولو، او د دې ترڅنګ نړیوال بانک هم د $2 میلیارډ ژمنې کړې دي. بیا اروپای ټولنې، جاپان، چین په خپلوار سره په میلیونونو ډالرو چې دا ټولې سره راجمع کینو. د پاکستان د حکومت په وینا تر اوسه پورې د $8 میلیارډ څخه د زیاتو وعده سوي ده. د پاکستان وزیر اعظم نن یادونه هم وکړه. هغه دا وویل، لومړي وزیر، چې ټول $14 میلیارډ ته ضرورت دی چې په پاکستان کې د سیلابونو له وجې زیات کم ځانونه سوي دي، د بیا رغونې په برخه کې به $14 میلیارډ زیات ضرورت وي. البته دا وویل چې $8 میلیارډ د پاکستان حکومت په داخلي توګه خپله برابر ولای سي، او $8 میلیارډ باید چې له بهر ځور کړل سي. نو بیا په دې برخه کې $8 میلیارډ د حکومت په وینا باندې د دوی سره ژمنې
د کانفرنس روحیه څه ډول ده؟ آیا نړیوال مرستندویان یا نړیوال هیوادونه په سخاوتمندانه ډول د مرستو ژمنې کوي؟ تر اوسه پورې چې تاسو دغه بهیر لیدلی، له نږدې کتلی ده؟
همدغه څه ښکاري، ځکه چې که د پاکستان اړتیاو ته وکتل سي، د پاکستان حکومت سي کم خواست کړی دی، لکه ما چې مخکې یادونه وکړه چې پاکستان وایي چې موږ $14 میلیارډ ته اړتیا لرو، $8 میلیارډ موږ خپله په داخلي توګه برابرولی شو، $8 میلیارډ باید چې نړیوال راسره مرسته وکړي. نو په دې حساب چې ورته وکتل سي، دا مهال مختلفو نړیوالو هیوادونو او مالي ادارو ته $8 میلیارډ ژمنه کړې ده. نو لدې پلاوه چې وکتل سي، نو د پاکستان حکومت لپاره هغومره پیسې برابرې شوي دي چې څومره ورڅخه تمه کوله.
بلې کور ودان زموږ د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړو
له خبرونو ورآخوا.
او اوس به هم د طالبانو لوري د خزو د پر تعلیم د بندیز موضوع ته مخه کړو. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي کچره دغه بندیز هم داسې دوام وکړي په افغانستان کې ډیر خصوصي پوهنتونونه به وتړل شي او ډیر محصلین به هم له دې هیواده نورو هیوادونو ته لاړ شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
افغان انجونې په خپل هیواد کې د درس تعلیم او د کار حق نه لري.
دا د کابل طبي پوهنتون د پنځم کال محصله ده چې اوس له زده کړو بې برخه او په کور ناسته ده. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل ایران هم یو اسلامي هیواد دی او انجونو ته د زده کړو زمینه برابروي، خو طالبان چې خپل حکومت د اسلامي شریعت پر بنسټ بولي له دوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی.
د ټولنې نیمایي برخه له وطن څخه وځي او په نورو هیوادونو کې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي. شاید ځینې هغه هیوادونو کې پاتې شي او غواړي چې هغه هیوادونو ته د خدمت مصدر وګرځي. د اسلامي امارت له مشرانو څخه هم دا هیله ده چې زر تر زره د پوهنتونونو او مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ باندې پرانیزي.
یوه بله محصله چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې پیژندنه وشي، ازادي راډیو ته وویل چې زده کړه د هر وګړي حق دی او باید اجازه ورکړل شي.
دیگر کشورهای اسلامی مثل عربستان، ایران و یا
اسلامی هیوادونه لکه عربستان، ایران او یا نور اسلامی هیوادونه خزه ته اجازه ورکوي او هغوی هلته د کار او تحصیل حق لري، خو طالبانو لنجونو څخه د تحصیل حق اخیستی. هر غړی، هر انسان د تحصیل حق لري او کولی شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران مهر خبری آژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د ایران حکومت د افغان ښځینه محصلینو د زده کړو لپاره د دغه هیواد د پوهنتونونو بودیجه زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د نجونو لپاره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو بندېدل خصوصي پوهنتونونه له اقتصادي ځوړ سره مخ کړي دي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مشر محمد کریم نصیری وایي په افغانستان کې شاوخوا 140 خصوصي پوهنتونونه شته چې په دغو پوهنتونونو کې د شاوخوا 200 محصلینو له ډلې 10,000 نجونې دي. ښاغلی نصیری ازادي راډیو ته وویل چې 15 خصوصي پوهنتونونه غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په دې پریکړې سره خپل فعالیتونه بند کړي.
15 پانتونونه نم دا اوس دته حاضر دي چې کام رسانی موده وغځول شي خپل پانتونونه وتړي، خپل پنګ او سرمای نور هیوادونو ته انتقال کړي. نو کچیرته دا موضوع همدغه سي مختلف شي نو متاسفانه به دي پایلې لري.
خو ښاغلی نصیری زیاته وی چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو د خصوصي پانتونونو د ټولنې له مسولینو سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې پانتونونه به بیا د نجونو پر مخ پرانیستل شي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر وغوښت، خو د دغه وزارت ویان ضیاء الله هاشمی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د 2022 کال د ډسمبر په 16 نیټه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پوهنتونونو ته د یو مکتوب په استولو سره د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. د طالبانو دا اقدام په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، خو دوی تر اوسه په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
د غرض د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ویل دي انسټیټیوټ د موسیقي ډله د افغان ښځو د عدالت غوښتنې په تړاو د دوو سندرو په جوړولو کار کوي. د غرض نامتو افغان سندرغاړي نغمه هم ورته خبره کوي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو په تړاو د اعتراضونو په دوام سره افغان هنرمندان هم هڅه کوي چې د خپل هنر له لارې په دې برخه کې مبارزه لا ګړندۍ کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د موسیقي ډله د افغان میرمنو د زده کړو او کار حق د غوښتلو په مخه د دوو سندرو په جوړولو کار روان کړی دی. ښاغلی سرمست ویل چې ډیر ژر به په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي او دغه هیواد فرهنگی مرکز هم پر رسمی دول پرانستل شی.
در سال 2023 در ماهای
موږ هیله لرو چې د 2023 کال په لومړی میاشتو کې په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي او کلتوري مرکز پر رسمي توګه پرانستل شي. خو د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ګروپونو او ارکسترونو ترڅنګ د مارچ د 8 نیټې لپاره هم ګڼ پروګرامونه په پام کې دي. په دوه سندرو چې د خزو د حقونو او دنجونو د زده کړو په تړاو د حقوق د حقوقتنه هم پکې شوی کار روان دی.
په ورته وخت کې د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي خاپری نغمه ازادي روډ ته ویل چې سکال به سندرې ډېری په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په لګېدلو بندیزونو متمرکز وي.
په 2023 کال کې په نوې سندرو باندې بوخته یم. زما ډېر فوکس په هغه سندرو باندې ده چې دا اوس زموږ انجونکیانو باندې پابندي لګېدلې ده. زما په وطن، په انجونو باندې، زما د وطن حالاتو باندې چې کوم ناخوالی را روان دي پاغه باندې زما فوکس ته.
تر دې وړاندې هم میرمن نغمې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګول شوې بندیزونو ته سندره ویلې وه. هغې دا سندره له موسیقۍ پرته ویلې ده، ځکه په باور یې دا سندره به هغه خلک هم واوري چې موسیقي حرامه ګڼي. بلخوا یو بل افغان سندرغاړي احمد مرید آزادي راډیو ته ویل چې دای په درې څلور داسې سندرو کار کوي چې د افغانستان له نننی شرایطو سره برابرې دي.
آهنګایي کې دمي شرایط امروزي ایجاب
هغه سندرې چې په اوسني حالت کې اړینې دي او ضرور دي چې دا ډول اشعار او سندرې وویل شي. ما په درې څلور سندرو کار پیل کړی. په یوې کې افغان میرمنې مخاطب دي چې چا ویلي چې تاسې غلي شي، ترانه ووایا، ترانه څه ده، عاشقانه غزلونه ووایا.
په داسې حال کې چې افغان هنرمندان د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په سندرو جوړولو بوخت دي، د طالبان حکومت له تیرو اوولسو میاشتو راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار او د ژوندانه پر نورو فعالیتونو د سختو بندیزونو لګولو تر څنګ په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز لګولی دی. د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارکوونکو مخکې داسې ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې ادعا کوي طالبان د موسیقۍ وسایل مات کړي او سوځولي او سندرغاړي او موسیقي غږونکي زورولي دي. خو د طالبانو د حکومت وایندویانو دغه ادعا نه رد کړي او نه تایید کړي دي. د موسیقي نړیوال شورا هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي بندیز غندلی او دا د کلتور او موسیقي نسل وژنه بللې ده. د یادونه ده چې تر اوسه د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو هڅې ناکامې شوې او د طالبانو حکومت تل د شریع احکامو پر پلي کېدو ټینګار کړی دی.
آزادی خبری مجله اوری
د پاکستان له زندانونو خوشی شوی درې سوه افغانان د کندهار سپین بولدک ته رسیدلی دي. یو شمېر دغو افغانانو شکایت کړی دی چې د زندان کې د پاکستانی چارواکو لخوا ورسره ډیر ناوړه چلند شوی دی. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی هم د شبر سره وصل دی. رښتینی صاحب، دغو افغانانو چې نوی دی کراچۍ له زندان خوشی شوی دي څه ویلی دي؟
نوری صاحب تاسو اوریدونکو او لیدونکو ته سلام. د دغه کسانو شمیر درې سوه ته رسیږي چې تېره شپه لس بجې د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته رسېدلي دي. په دوی کې شاوخوا یو سلو پنځه اویا نارینه دي او پاتې ښځې او ماشومان دي. د دغه کسانو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې بې ګناه زندانی شوي دي او شاوخوا درې میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. دغه راز دوی دا ادعا هم کوي چې د دوی څخه نغدې پیسې، موبایلونه او نور قیمتي څیزونه اخیستل شوي دي، خو تر خوشې کېدو وروسته نه دي ورکول شوي. دوی د افغانستان د مختلفو ولایتونو دي او په دې اړه چې موږ د طالب چارواکو سره خبرې کړې دي، په سپین بولدک کې د طالبان د حکومت د کډوالو چارو امیر مولوی عبداللطیف وایي چې دا کسان به د آی او ایم په مرسته خپل سیمو او خپل ولایتونو ته انتقال شي.
رښتینی صاحب، دا خو درسته ده، دغه ادعا چې دوی کوي ورسره ناوړه سلوک شوی دی او دغه راز په ناحق نیول شوی دی. آیا سیمه ایزو چارواکو څه ویلي دي چې دوی دغه ادعاوي به څېړي له پاکستاني چارواکو سره؟
طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی یوازې دا وایي چې یو شمېر نور افغانان هم په ورته توګه د پاکستان په زندانونو کې دي او د هغوی د رخلاصولو لپاره هم هڅې روانې دي او په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې به کندهار ته انتقال شي.
مننه کور ودان صادق رښتینی. او اوس به هم د سپورت د ډګره د ازادي راډیو بل خبریال بختیار ساحل ته لاړ شو. ساحل صاحب، څه وروستي مهمې پیښې شوې دي د افغانستان د سپورت له میدانه؟ مهرباني.
سلامونه ټولو ته. تاکل شوې چې د سیشن به پورې یعنی سبا د سویلي افریقا غوړه لیگ سیالیو لومړی پړاو پایل شي. په لومړی لوبه کې ممبئی کیپټان او بارل رایلز سره لوبه وکي. راشد خان د ممبئی کیپټان لوبډل مشر دی. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 8 بجې پیلېږي. په دې سیالیو کې ټول تل شپږ لوبډلې برخه لري. بل لور ته بیا د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د ورځنیو لوبو لوبډړې پیل شوې او لومړۍ لوبه جریان لري چې نیوزیلند پاکستان ته تر دې دمه د 255 منډو هدف ورکړ او پاکستان ترکیب بوخته ده.
مننه کور ودان بختیار ساحلو. په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غوړم. خلاص ازادي رادیو سره اوسې د ازادي رادیو بل خبری مجله چې زما همکارې په څو شی بو کې فرشتنه گاوند کوي خبرې دوته چمتو ده.
د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله
په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.